پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن دوشنبه د چونګاښ 24مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 15مې نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو پر تلفاتو اندېښنه ښیي. امریکا د ایران د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسو ولای کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. د خبرونو تفصیل. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د ولي ویان محب الله شریف زی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلیو کې ترسره شول، د طالبانو د سرې قطعې تر شلو زیات غړي وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې د څلورو ملکي وګړو د وژل کېدو دی. دا په اړه ښاغلي شریف زی وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې دا هغه وسله والو چې په یوه کور کې سنګر نیولی وو او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې.
لکه څنګه چې د ځینې خلک د ملکي کسانو د مرګوب له خبره کوي، تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دغه خبره کړې ده، هغه تر اوسه پورې هم موږ ته دا خبره نه تایید کړې چې ګواکې ملکي وګړو ته د مرګوب له وختې وي. خو ویل کېږي د رایو کور چې څلور کسان وژل شوي دي، د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې د دوی یو مشهور وسلوال و، د کور کې دوی د مستار په توګه یا هم د سنګر په توګه استفاده کړې وه. هغه ځای څخه یې په افغان امتیزو کول باندې ډزې کړې وې.
د والی ویان دغه راز ویل چې له دې سره سره بیا هم په دغو عملیاتو کې د ملکیانو د مرګوب له ادعاوې څېړي. له دې مخکې د میدان وردګو ولایت په دایم مرداد ولسوالۍ کې هم د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې د بشري حقونو ډلو هم پرې عکس العمل ښودلی وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه یې لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د دې کمیسون د ویندوی د دفتر سرپرست زبیح الله سعادت ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو مرسته ورکوونکو ورسره د بودیجې په برخه کې ژمنې کړې دي.
تو سپوره رسمن بودیجه دی نړیوال ټورنمنت تر اوسه فعال شوی، اما په دې ورکې په برخه کې مشکل نشته دی. تخنیکی چارې هم د اوس تر لاس لاندې دي. بیر ځل به ان شاء الله دغه بودیجه دی موږ ورکې ترش.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په داسې حال کې دی کمیسون ته د لازمي بودیجې د نه رسیدو خبره کوي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته چې ټاکل شوی دی تل یا میزان په شپږمه نیټه ترسره شي، څه باندې دوه میاشتې پاتې دي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون 13 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته راستون شو. د متشبثینو د عالي بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني چارواکو له دغه پلاوي سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفې کموي. د وویل پاکستان ژمنه کړې چې افغان سوداګرو تعرفه به کموي، همدارنګ به موټر چې بندرونو ته راځي د خروج اجازه ورکول کېږي، او دغه شان د تورخم د بندر په اړه هم ژمنه ورسره شوې چې هغه به د 30 ساعتونو په مخه پرانستی وي. نوموړي وویل دوی هیله مند چې د پاکستاني چارواکو دا ژمنې عملي بڼه خپله کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. دا وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالرو په ارزښت دغه باغونه په اوو ولایتونو کې د 20,000 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اوو ولایتونه ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست دي، او دا هم هغه ولایتونه دي چې د خرما باغونو جوړولو لپاره ښه شرایط لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. حسن روحاني پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې ویلي وو که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بند کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگټن پوسټ ورسپانې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې جان کیری او باراک اوباما ته کړی وو. د دې هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر وو. د امریکا متحده ایالاتونو د 2015 کال اټومي تلون څخه تیر کال د وتلو او ووت او پر ایران بندیزونه ولګول. د ټرمپ ادارې ویلي چې دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په څو کلونو کې اټومي وسله جوړ کړي. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد دفاع پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. بوسور مانقل تبلدایف په پسات تورن شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویاندې کریما امانقول وانن ازادي راډیو ته وویل چې تبلدایف چې د اوسېدو ځای نه دی معلوم، د نیول کېدونکو افرادو په فهرست کې نوم شامل شوی دی. د هغې په وینا پر نوموړي شک دی چې د جنایتکار ډلې مشر عزیز باتوکایف شپږ کاله پخوا له وخته مخکې له زندانه خوشې کړی دی. د روان کال د مې له میاشتې راهیسې د پخواني مرستیال صدراعظم، د پخواني روغتیا وزیر او پخواني لوی څارنوال په ګډون یو شمېر جګپوړي پخواني چارواکي چې په 2013 سم کال زندانه دی باتوکایف د خوشی کېدو په محل په خپلو دندو د ورته تورونو په خاطر توقیف شوی دی. او د روسیې په باشکورتوستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي. دغه بس چې 9 کسان پکې سپاره وو د تاتارستان دوهم لوی ښار نبیریژینی چلینې ته روان و چې چپه شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکیانو د تلفاتو په اړه اندیشنه څرګندوي. د اروزګان او کندهار پر لویه لاره پرتی نظامی اډې سرتیری شکایت کوي چې له څو ورځو راهیسې محاصره دي.
موتره د تلویز راز موتره یو ځل مستونی تر راسیږي. د دوه ورځو شوې دي چې بلکې ګر سره په تند ناسیو.
د میدان وردګ ولایت چارواکي وايي په جغتو لسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو د سری قطې تر شلو زیات غړي وژل شوی دي.
د لیرې شو سوال طالبان چې اکثریت د سری قطې غړي وو په ډیرو مهمو پیښو کې دی لاته لودل.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې امریکا د ایران د ولسمشر هغه وړاندیز رد کړی دی چې وایي د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خبرو ته چمتو دی. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رای زما حق خپریږي. له موږ سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکی تلفاتو په کچه کې د زیاتوالي په اړه اندیشنه څرګندوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې دغه مرګ ژوبلي اتیا په سلو کې برخه د وسلوالو مخالفینو په حملو او بمی چاودنو کې رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د جګړې د زیاتوالي سره د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې کچه هم لوړه شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې شاوخوا 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2300 نور ټپیان شوي. د دې کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وای د امریکا د دفاع وزارت او د بشر د حقوقو د کمیسیون شمیرو ته پکاتو ویلی شو چې لا هم په هیواد کې ملکی مرجوب لجریان لري او بشري حقوقو کمیسیون په دې اړه سخت اندېښمن دي. نو ملکی وګړو ته هر ډول زیان رسول له بشري اسلامي او د جګړې له اصولو سرغړونه ده او تاسو ګورئ چې د جګړې خکیل اړخونه له بد مرغه دی برخه ته جدي پاملرنه نه کوي. خود امریکا د دفاع وزارت خبره شی ارقام د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ارقام سره تفاوت لري. د امریکا دفاع وزارت تیر او رس کانګرس ته خپل راپور کې ویلي چې د روان 2019 میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د زیاتې جګړې لپاره په افغانستان کې 913 ملکی وګړي وژل شوي او 2214 کسان نور ټپیان شوي دي. دغه خبره شی ارقام د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1 نیټیس لپیل تر 2019 کال د مې د میاشتې تر 1 نیټې پورې دي. په افغانستان کې د غوښملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس شپې ته وژل شوي او 55 ټپیان د امریکا پر رهبرۍ د ائتلاف لوري افغان امنیتي ځواکونه د تشپې ته وجل شوی او نوی ټپیانو همدارس د نورو مخالفینو ډلو لخوا 298 وجل شوی او 1901 ټپیانو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې راپور کې همدارس وویل شوی چې د افغانستان په جګړه کې شاوخوا 26 وجل شوی او 9 ټپیانو ته د نامعلومو کسانو لخوا زیان اوښته دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د پخوا په پرتلا د جګړې له امله ماشومان او مېرمنې هم اغېزمنې شوې دي. د دې راپور له مخې د افغانستان په سویلي، سویل ختیځ، شمال، شمال ختیځ او مرکز کې ډېر تلفات ملکی کسانو ته اوښتي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم واخلو، خو تر دې دمه د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد زموږ پیغام ته ځواب نه دی راکړی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
تاسی ازادي راديو او ريوا موريدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې په لیکو کې د ملکی تلفاتو پر کچه پر زیاتوالي اندیشنه څرګنده کړې ده. افغان کارپوهان په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتوالي لامل دا شی چې د جګړې شکیل غاړې د جګړې قوانین نه مراعتوي. د پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره زموږ همکار ناجي صافي مرکه کړې ده او په سر کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو عوامل پښتلې دي.
متاسفانه په تاسو سره باید وایم چې په افغانستان کې دواړه خواوې شکیل په جنگ کې په دا اتل څو کلو کې د جنگ کم قوانین چې د حق نه مراتې نه د حکومت خوا او نه طالبان. خیر طالبان نه خودی له ګیلم نه کیږي په داعش او هغه تروریستي ډلونه خو قطن ګیلم نه کیږي ځکه هغه دي قوانین نه مني. اما د افغانستان حکومت هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید ملانی مساکر ته په افغانستان کې دي. دوی هم په ملکی ځایونو باندې بمبارونه کوي، شپنی عملیات کوي او د خلکو دروازې ورماتوي او ملکی تلفات بار راوړي. تاسو په دغه اواخرو کې شاید ملکی تلفات په بغلان کې وي، په څو ولایتو کې وي. په عین شکل طالبان هم دې ته توجه نه کوي. الان چې په تمام قوانین دي ملي او بین المللي کې دا یو اصول دی چې عام وګړي یا سره سپینګری ماشومان دا باید خوندیتوب ولري.
فکراتو هم له افغان ځواکونو او هم له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوی چې په جګړه کې باید ملکی تلفات او مخنیوي وشي. اساسي عوامل څه دي چې تر اوسه پورې لا هم دغه کچه ټیټه نه ده او لا ورسره بلی زیاتېږي؟
تاسو پیږئ چې کوم مخالفین د دولت اکثرا د ملکی خلک، مساجد، کلی کور دا ځان ته ډال جوړوي او د دې ځای نه په امنیتي ځواکونو فایرونه کوي. امنیتي ځواکونه هم د هغه لازمه مسلکي پوهه نه لري، بې وس دي چې هغه صاحب معاصره کي بالاخره په یو شکل نه یو شکل مخالفین دغه ځای راوباسي. دوی هم متقابل ډزې کوي او توپچي ډزې کوي، د بمباردونه کوي، پیاده ډزې کوي.
ستاسی په نظر د ملکی تلفاتو د کمیدو لپاره کومې لارې چارې دي؟ څه باید وشي تر څو دغه تلفاتو کچه راټیټه شي؟
یوازینۍ لاره دا ده چې دا د ټول افغانانو خاص دی او زمي افغان د افغان په صد د ماهیله دا ده چې دواړه خواوې جنگ بند کړي، یو ور بند کړي. په خپل منځ کې دا څه مشکلات دوی لري دا د سیاسي ډلو حل کړي. یو څلوېښت کاله کېږي افغانان یو بل سره وژني، وژل کېږي، دنیا دوی راغلي دوی وژني. دغه راځي قوي بمونه کوي روسان و رسکاته پوری بدلته استعمال کړه، امریکا د بمونو مورې دلته استعمال کړه. هر څه دلته فقط افغانستان لابراتوار جوړ شوی دی نورو دنیا ته.
د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد وو چې د جګړې پلیکو کې یا همداسي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو په اړه خپل نظریات را سره شریکول. اوس هم وخت را رسیدلی چې اقتصادي خبرونه واورو. ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغان سوداګرو د ستونزو د حوالی په هدف پاکستان ته تللی پلاوی کابل ته ستون شو. د متشبسینو د عالی بورد مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو له دغه پلاوی سره ژمنه کړې چې په افغان سوداګرو به تعرفه راټیټه کړي.
پاکستان موږ سره وعده کړې دي سکرټریات یې په جلسه کې چې موږ تعرفه کښته کوو. همدارنګه هغه موټران چې دوی راځي بنادرو ته اجازه د خروج ورکوو چې پخوا نه وو، امدارنګ د تورخم د بندر پاک له واده ورکړی چې د تلری ساته کیږي.
دوی هله مند چې د پاکستانی چرواکو د شمنی عملی جنبه پیدا کړي. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر پر مهال هم له پاکستانی چرواکو سره په یو شمېر ستونزو خبرې کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د 15.1 میلیون ډالر پرڅخت په وو ولایتونو کې د خرما 2200 هکټاره تجارتي باغونه جوړیږي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
قرار است د ولایتوی ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، قندار، فراه و نیمروز باغای تجارتی خرما.
نوموړي ویل د خرما دغه باغونه تر راتلونکو 5 کلونو پورې جوړیږي او بودیجه به د کرنې وزارت ورکوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 21 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانۍ.
تاسیز مجغل ازادی رادیو اوری اوس هم اوس ورزو یو نړیوالی موضوع ته. امریکا د ایران د ولسمشر هغه ورستۍ وړاندیز رد کړی چې وایي که امریکا له ایران اقتصادي بندیزونه لري کړي دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي. اروپایي قدرتونو هم د واشنگتن او تهران پر خبرو ټینګار کړی دی. سفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال را سره شریکوي چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب مننه. لومړی خدای را ته ووایه چې د ایران ولسمشر دقیقا څه ویلي دی او له امریکا څه غواړي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په یو تلویزیونی وینا کې ویل که د ترامپ اداره خپل بندیزونه او د خبره بدماشي بند کړي تهران ورسره خبرو ته چمتو ده. د امریکا متحده ایالاتونه د 2015 کال له اټومي تړون تیر کال د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ترامپ ادارې ویلي وو دغه تړون به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2 کلونو کې اټومي وسله جوړه کړي. تهران په جواب کې داسې اقدامات کړي چې د یورانیم غنی کول له هغو حدودو واړوي چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی. دا مسله د دې سبب شوې چې امریکا د نورو بندیزونو خبرداري هم ورکړي. امریکا تر اوسه پورې د ایران په بانکداري، صنعت، د تیلو، فولادو او اوسپنې کلک اقتصادي بندیزونه لګولي چې له امله د ایران اقتصاد مخ په ځوړ روان دی. د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي بندیزونه چې ځینې ایراني مشران هدف ګرځولي هم هغه څه دي چې ایران ګواښي. تر دې مخکې ایراني لوړپوړو چارواکو په خاص توګه دغه هیواد مشر آیت الله علی خامنه‌ای له امریکا سره هر ډول خبرې رد کړې وي. د همدې میاشتې په لومړیو کې امریکا تکل درلود چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم تحریم کړي، خو د ولسمشر ترامپ ادارې پرون یکشنبه هغه ته د امریکا د ویزې له ورکړې سره موافقه وکړه چې وکولی شي دا اونۍ په نیویورک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې برخه واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بیا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی وروستۍ پیشنهاد رد کړی دی. هغه ویلي دا د ایران د ولسمشر هماغه پیشنهاد دی چې جان کیری او باراک اوباما ته ورکړی و. د ده هدف د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا پخوانی ولسمشر و.
ستانکزی صاحب، اروپایي مشرانو د ایران او امریکا د اړیکو په اړه څه ویلي دي او آیا ایران مخکې داسې کوم وړاندیز کړی و؟
د روحاني د شرط ایښودلو سره په یو وخت اروپایي مشرانو پرون په یوه غونډه کې د تهران او واشنگتن ترمنځ د خبرو د بیا پیل غږ کړی څو په مټې مخ په زیاتېدونکی کړکېچ ختم شي. د دغو هیوادونو مشرانو د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې چې له پاریسه خپور شوی ویلي موږ باوري یو چې وخت را رسېدلی څو د خبرو لار ونیسو او تشدد ختم کړو. بریتانیا، فرانسه، جرمني، روسیا او چین له ایران سره د 2015 کال په اټومي تړون کې پاتې دي. ایران پخوا څو واره له امریکا سره خبرې رد کړې وې. تر ټولو وروستی وار هغه وخت چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تهران ته ولاړ او هلته د ایران له لوی مشر آیت الله علی خامنه‌ای سره ولیدل او وی غوښتل چې د امریکا او ایران ترمنځ منځګړی شي. خامنه‌ای هلته د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه وړاندیز چې ایران د امریکا سره خبرې وکړي رد کړ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې په خپل حمله داسې یو ګام اخیستی و چې ایران د لورانکارو کارونو لاس واخلي او له ده سره د خبرې وکړي. امریکا وایي ایران په سیمه کې تروریزم تمویلوي او د منځني ختیځ په اکثرو نارامیو کې لاس لري. ایران بیا دغه خبرې ردوي.
مننه صفی الله ستانکزی و چې د دې موضوع په اړه معلومات راکول چې امریکا د ایران هغه وړاندیز رد کړی دی چې ولسمشر یې ویلي وو که امریکا له ایران نه اقتصادي بندیزونه لري کړي دی چمتو دی چې خبرې ورسره وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوریده چنار پنون ته نظامی اډي سرتي روي وسلوالو طالبانو د څلور ورځو راهسي محاصره کړی دي او که خوراکي توکي ورونه رسیږي ل لوجه او تندبه مرسي د ملي پولیسو دغه اډه د اورزګان کندهار د لوی لارې په اوجدو کې پراته ده. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواکونه دي ورور رسیږي او له محاصرې دي خلاص کړای سي. د کندهار د امنیت قومندانۍ مسؤلین وایي د یادې اډې د خلاصون په هدف سیمې ته اضافي ځواکونه لیږل سوي دي. نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
د اورزګان او کندهار د لیلاری په اوږدو کې د چنار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګاه سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلور ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړي. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراک یې په اوبو کې خشکې شوي وریجې دي او اوبه د موټرو له لیټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نسي.
او دوستان ټپیان ساتي ټپیان لرو ساتي ټپیان شوې نور نور ورو ورو د ټوند د مشکل سره مخې موثره ای ورو موثره د تلويش راځي موثره ای وزن مستونی تر رسیدلې دي. دا دوه ورځې شوې چې به کی ګر سره په ټوند د ناستي دا یو سر بعض د چنا د قرارګاس خبره کوم او ورو ورو د شاو ورو د کیږي مخې مز ماتره و د شپږ ورو د ډیر ټیم ماتره سوي دشمن ډیر انځي جاته وې دي مز نه و بلرو نه خوراکي شان لرو مزبیر تیم سخت ما چرایو تاروزونه راکی درشتی اشپاس تاروزه و تاروزه پر مز بانگی راوی که مز زخمیان اوم لرو دلتا پا کرار کشیدان اوم لرو مز تا یه چه در جوازد مز تا رسار ما دخلا کلی و روار مز بشرا مغانی در دبتر پری لجانگون اولی جا پا خزو که دا تا داشتی پوستی مخی سا کت کردی پا غا پوستو که داشتی شکتر تا ناشتی بزا کرنه چه دا دو مرموی و ساعتی تسلیمی جا بخونه ندیدانو دا خواه سر وعده کرده چه دشمن تلاس پلاس که نور کوم یا بخپن زن دلی اولو طوله یا ببارا پر یو خواه دا غا کوو بالا پس په کورو کې راتناست کورونه بارکلی دي ډوډۍ را باندې بند کړی ده او په را باندې بند کړی دي بالا سندر وسات ټاپ کوچو سندر وسات د شپې تر ورځې را باندې راخي او د ورځې به ساتناست سیاجي سو پښنا ته لوتای نشي بس نه راکناست نو سره مورځ
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له محاصرې خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دې ورسي او له محاصرې دې خلاص کړي.
د دولت سره دا غواړو چې موږ د دولت بچیان د کمربند په صداقت سره تړلې دي دا چې د لوږې او تندې او تندې کبلونه تنظیم ورځ سیم یو څه توجه مستوکې نه توجه راته وکړي نه توجه راته وکړي تای په لیا د دښمن سره نه ریژم نه د دښمن سره د غکیژم د دښمن ته ولار یم زګر مو تر لسکړې دي د سره جنگي یم زګر په زګر خو د خدای په لیاز زسته او په تیم ته وکی تصې بچانی ته تی ځان ته څه نو لی پر خپل سره ته تی راغلې نور وزن د خاص وزن د ولسوالۍ ته زره غلم درته ناشم خپل سر نه ام راغلي هغه دولت را وسته نه دلته څه نه ولایم.
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګاه وسلوالو طالبانو ماسره کړي خو نو موړی وایي چې د یادی قرارګاه د خلاصون په مخه سیمه ته اضافي ځواک پر لارې دي او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګاه د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
دا غادي څنګه قرارګاه موږ ماشام قطر استولې دي روان دي پر لارې دي ښه ځواکونه مسره دي لسم دي نو ان شاء الله چې ما خپل د بزان ورور راځي و دا ما سره نه نشي دا یو مخ دی روان دی ما یاد پر شروع دي چې نه راځي ورته دي چې نه راځي دا څنګه راځي دشمن دا
د چنار د غسیمه د اورزګان او قندار د لیلاری پر سر یو نه امن سیمه د چی د تیری روجی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړي و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته پکښ کې مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري و موریدل چې د چنار په نوم د نظامی اډي سرتیری وای وسلوالو طالبانو محاصره کړی دي که څه هم اوس د میدان وردګ ولایت هغه پیش په اړه اورو چې پک شویل کېدل چې میدان وردګ ولایت کې په ورستیو عملیاتو کې څلور ملکیان هم جلسه ودی خو د میدان وردګ ولایت چارواکي وای د وړمشپې په پوځي عملیاتو کې چې په جغتو لسوالي کې سوي د طالبانو د سری قطې تر شلو زیات غړي وجل سوي دي. سالی محمد سالی د والی لویان سره خبري کړي او پښتنې کړي چې په جغتو کې د ولورستي عملیاتو ورستي حال څه دی؟
پدمش په د میدان وردګ ولایت او جغتو ولسوالۍ درې کلو بلنخیل کمرخیل او چوپان کلو کې شپنی عملیات سره شوی ول چې هغه منابع او سرچینو لمخه چې مونږ ته معلومات راکړي لکه مدیریت توریزم او د خپل د ولسوالۍ ولسوال او همدغه راز د غتیم خلک یا امنیتي ورګونونه کشکرګونه دغه ټول د معلومات لمخه چې مونږ د ورتنې په توګه لټاسو ورتنې او لانور خلکو سره شریکو هغه دا و چې ویل کېږي چې په دغه عملیات کې د طالبانو د سری کټه په لومړنۍ معلومات کې شل کسان و چې وژل کېږي خو ورسره د پړاګه شو چې دلې نه درک وو د دې تعداد تلیرشت د ښوی و چې تلیرشت وسوال طالبان چې اکثریت د سری کټه غړ وو او په ډیرو مهمو پیښو کې دولت لودل دا لمن جوړل شي وو د دې ترڅنګ لکه موږ ته څنګه چې امنیت ځواکونه یو کشکور غنو باغه معلومات راکړي وو راپور موږ تر کړو هغه دا هم و چې د دې ځنې مشرکلونه چې تاسو چاډرونکو ټکو څخه د کوغه هم لمن جوړل شي وو مخته لکه څنګه چې د ځنې خلک د ملکی کسانو د مرجوب له خبره کوي تر اوسه پورې چې نن سهار هم د ولسوال سره دا خبره کړي دا هغه تر اوسه پورې هم مخته خبره نه تایید کړي چې ګوکه ملکی وګړو ته د مرجوب له وخت بي خو ویل کیږي دا یو کور چې څلور کسانو جوړ شوی دی د دغه کور څخه د رهبر په نامه چې دوی یو مشهور وسوال وو په مدي یو مشهور جنگلای په دغه برخه کې دوی د کور کې دی د مستار په توګه یا هم د څنګه په توګه استفاده کول هغه ځخه په باندې هم چیز وکونه یا هم په ټوله کې په منځ کې وکونه باندې د دې کړي وي چې دغه په مقابل کې بمبار یا پېستل یا هم هغه مقابله جګړه کې دغه څلور
کسانو تر دې مخکې په دایمیرداد ولسوالۍ کې هم د څلور کسانو د وژل کېدو مسله څه جنجالي سوي و چې بیا د بشري حقوقو د سر سازمان هم له حکومت څخه د دې مسلې په برخه کې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه د هغې موضوع په اړه تاسو څه اقدامات کړي د څېړنې په برخه کې څه اقدامات سوي دي
یا موږ د یو څه د خبرو ولې شم چې موږ لکه څنګه چې ولکي په ټول عملیات کې ولایتي ادارې د ټینګار هم پدې چې بعد په ټول عملیات کې ملکی وګړو سره مل ټول ته جدي پام وشي هغه ته د فنټو په اړه جدي اقدامات وشي او لکه څنګه چې تاسو مخکې مدونه وکړه په اکثریت او پروګرامونه کې اکثریت عملیاتونه کې او سوال طالبان د امادونو څخه د کورونو څخه یا هم د مسجدونو مکتبونو څخه د څنګه په توګه استفاده کوي نو ځکه کله کله داسې شوی دی چې لکه تیر ځل تاسو یادونه وکړه د ملکی وګړو ته مرګوب لا البته اوښتي وي خو په دې ځل کې تر اوسه پورې چې دا غتیره پیښه ده تر اوسه پورې موږ ته کومې ویلې سرچینې یا منابع هم دا نه ده تایید کړي چې ملکی کسان دي اتلس کسان یا شل کسان دي وژل شوي بل
د میدان وردګ د والی ویان محب الله شریف زی و چې په دغه ولایت کې د وړمې ورځې د عملیاتو په اړه معلومات راکول
ستاسو له پیغامونو
زه دا بادغیس په اوسېدونکو یم اوس راغلم دلته په مهاجر کې یم اوس خو د اګریشن کې پروت یم شینلرو در به در یو ټوکټک نو یو وخت پر کښتو هم موږ ته راته ونه ویل چې بار کړي وو نه هېڅ ته تلای شو نه کې ریالرو نه تر بل تلای شو در به در یو اوس دا یو خواسته اړه ما دغه پیغام دی چې رئیس جمهور ته ورسېږ چې زموږ سره د مرسته وسي والا زبین نه وتلې نو خدای په امان مختم شو
زنګ محمد زمي د کندهار ښار د نسوالي نه خبرې کوم ډېر هیله کوم چې دغه کړه د ښکامپر دروازې سړک ډېر خراب دی دا ملکی وګړي ډېر پسند کې چې دا مریضان نه څللای دا دغه نه څللای دا سړک باندې دي چې وخت وي خو دا وري ما څه څه توجه دغه چې دغه سړک څنګه دغه وکی نو نو وخت نه نيته پسند کاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکونل د خیوی ولسوالۍ د کاټوډونو سیمینه می تاسو ته زنګ وهلې دي زه د ازادۍ رادیو لالاري ناټور هیوادوالو ته سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم پس د سلام می د خوښۍ او د خوشحالۍ پیغام دی چې من خو خوشاله شو چې د کاټوډونو سره ک محترم والي صاحب افتتاق او کار به ان شاء الله چې په دې راتلونکي کې شروع شي نو موږ د ټیکادار نه غوښتنه لرو چې زمونږ دغه سړک چې 12 کیلومتره ساحه ده دا باید په اساسي او بنیادی ډول باندې جوړ او ترمیم کې تر څو د ولسمو ستونزې او مشکلات هوار شي وسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو خپې پیغامونه مو اوریدل چې ازادي رادیو تیرالي ژلی وو د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په کابل کې 12:30 بجې کېدونکې دي ل نورياس نوري څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي تر اوسه نشي تاییدولی چې د دې ولایت په جغتو ولسوالۍ کې په وروستیو عملیاتو کې د ملکیان وژل شوي وي. د والي ویان محب الله شریف زی نن ازادي راډیو ته وویل د وړمې شپې په پوځي عملیاتو کې چې د جغتو ولسوالۍ په څو کلو کې وشول د طالبانو د سري قطې تر شلو زیات غړي وژل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د رایه ورکوونکو وروستی نوم لړ بشپړ شوی او نن یا سبا به خپور شي، خو تر اوسه لازمه بودیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوو ولایتونو کې د خرما باغونه جوړوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه باغونه به په راتلونکو 15 کلونو کې په ننګرهار، لغمان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز او خوست کې چې د خرما ونو لپاره ښه شرایط لري جوړ شي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر د ایران د ولسمشر حسن روحاني وروستی وړاندیز رد کړ. روحاني پرون په یوه تلویزیوني وینا کې ویلي وو چې که د ټرمپ اداره خپل بندیزونه او بدماشي بنده کړي، تهران ورسره خبرو ته تیار دی. خو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته وویل دا د ایران د ولسمشر هماغه وړاندیز دی چې مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته کړی و. د قرغیزستان چارواکو په غیاب کې د هیواد د دفاع د پخوانی وزیر د نیولو امر ورکړی دی. پخوانی دفاع وزیر بوسورمان قل تبلدایوف په فساد تورن شوی دی. د روسیې په بشکورتستان سیمه کې د یو بس موټر د نسکورېدو په پیښو کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرام زما رای زما حق واورو.
زما رای زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رای زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی. شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیز کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی. دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی، ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی، دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی، آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري، دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي، په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب ډیوه نیازی او ارزو ساپی او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی میلمانه دي. د یادونې ده چې دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم را بللي وو، خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې راسره ګډون وکړي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له ډیوه نیازی نه پیلو. ډیوه نیازی، تاسو د څه لپاره اعتراض کړی؟
ډیره زیاته مننه. دغه ټاکنې کمیټې رسوي، البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومې دي چې ډېرې د فساد او درغلۍ نه ډکې وي. کله چې پارلمان افتتام شو، رئیس جمهور د دواړو کمیسیونونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم څارنوالۍ ته معرفي شول. موږ تقریبا څلور مېرمنې چې په دې اعتراض کې، څلور مېرمنې هغه مېرمنې دي چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې، په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیله، پرته له کومې خبرې له لیسته ویستل شوې، دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلې. او نورې مېرمنې موږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي، رایې لرلې، خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي. تقریبا دولس دیارلس مېرمنې درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرائیه او د ارګ مخ ته موږ د عدالت دپاره خیمه وهله، اما متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زموږ غږ ته مثبت ځواب رانه کړ، نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتو چې موږ سره لیدلی وای، له لیدلو نه یې ډډه وکړله. اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دوه ځلې موږ باندې پولیس حمله وکړه، په زور خیمه ټوله کړه، تر دې چې مېرمنو سره خشونت هم وکړ. بیا دغه څو ورځې وړاندې ماښام ټایم و نیمې بجې چې انتحاري زموږ پر خیمه راغی، غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي، خو د خدای رحم و موږ ټولې وساتل شلو. هماغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو، موږ خدای وساتلو. خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیوه او تر څنګ یې خیمه په تشدد سره ټوله کړله. نو زموږ غوښتنه همدا وه چې زموږ غږ باید واورېدل شي، موږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي.
وړاندې له دینه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړي، د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون، تاسو محکمو ته عریض نه شوئ؟
ولې نه، موږ له هغې وړاندې لوی څارنوالۍ ته ورغللو، هغوی زموږ عریضې وانه اخیستلې، وایي دا د کمیسیونونو فیصلې دي کې موږ غرض نه شو لرلی. بیا راغلو لوستر محکمې ته غوی هم منګه جواب کړو چې دا د کمیسونونو فیصله دی او دا نهایی دی، موږ د دې صلاحیت نه قانون موږ ته اجازه نه درکړه. بیا موږ محکمې ته ویل چې دلته زموږ په حق کې جفا شوی ده، موږ سره ظلم شوی دی. کله چې چا سره ظلم کیږي حتمی ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورځي او هلته د خپل د حق پوښتنه کوي. نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول حتمن، ځکه زموږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړه. خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته نن میرمنې بیرته راغللې د سترې محکمې دروازې مخ ته خیمه وهله، تر هغې چې زموږ د عدالت غږ وانه اورېدل شي، عدالت تامین نه شي، موږ خیمه نه ټولو همدلته
بنا. معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو، ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوی او کله چې دوهم لیست کې ته ناکامه اعلان شوې، تا ته دوی قناعت څه و چې درته ویل ولې تاسې د لیست نه وایستئ؟
اوس زما دپاره د اندېښنې وړ خبره هم همدا ده، لکه څنګه چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، نه ماته ابلاغې راکړ شوي، نه فیصله راکړ شوي، او نه هم زه استنافاهي ته وغوښتل شوي. ما زما حریفې ته مثلا د هغې په ګټه باندې ابلاغې ورکړې ده، هغه استنافاهي ته غوښتي یو ځل نه دوه ځلې، او د هغې په ګټه فیصله کړې ده. قانون خدا و چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، دوی باید زه غوښتي وای، ماته دلایل ښودلي وای، اسناد راکړي وای، رزلټونه راکړي وای، چې په دې اساس باندې ته نشي کولی په نهایي لیست کې بریالی شي. حداقل زه پوه شوی وای، کله چې لومړی لیست اعلان شو، بیا په ننګرهار کې د څلور سوه څلېرش محلونو تفتیش وشو چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو، ملي امنیت هم نظارت لرلو، تر څنګ د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول. اما هلته د کومې میرمنې رایې زما نه زیاتې نه شوې چې هغه زه د وروسته شم هغه د مخکې شي. کومه میرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی، د دې دوه سوه پنځه رایې په تفتیش کې باطل شو، دا مابسه په پنځم پوزیشن و، دا لاړه شپږم پوزیشن ته، دین یو بل مېرمنه را مخکې شو. نو هیڅ یو محل نه دی موندل شو چې دې په کې لس رای پیدا شوي. فقط څو رزل شټونه کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسون لاس وهنه کړې، پنځه ورته پنځه پنځوس کړې، یو ورته یو لس کړل، همداسې دوه ورته دوه ایش کړل، یو څلور رزل شټونه کې ورته لاس وهل، او هغه رزل شټونه ماته رانه کړ شو، قسم زما قانوني حق. نو مرکزي شکایتو کمیسون استنافاهي ته ونه غوښتلم، هغه بریالی اعلان کړ، او زه هیڅ خبر ارم نه ما او زما باور هم نه راته. کله چې لیست اعلان دم تر اخري لحظې پورې زما باور نه راته، خو چې کله لیست اعلان شو چې ګورم زما نوم نه دی بل چانم پکې و.
ارزو سپه تاسو هغه کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نومونه هم خو بیا ورسته تاسو نومونه وایستل سول، تاسو داسې اسناد په لاس کې لرئ چې په لوی لاس تاسو چا لخوا نومونه د لیست نه ایستل سوي؟
سر زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستایی که در برنامه حضور دارن. آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار، قسمی که برای تمام مردم افغانستان معلوم است. خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم، در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم. با شماری که در قندار شد 700 محل پیش از اینکه لیست ابتدایی ما اعلان شود، 700 محل با شماری رفت، باز لیست ابتدایی ما اعلان شد. ما 3000 رای برده بودم، رای ما را بسیار کم کده نمونجا از ما پیسه تقاضا شد که شما رو ما دلست اول میخواییم برنده کنین، شما رای یعنی رای منظور از اونها ازی بود که ما پیسه برشان بدیم. خب ما خودم در مور آرای خود آرای پاک خود ما کامیاب شدم، 1848 رای ما دلست ابتدایی برنده بودم. خب زمانه که باز دوباره که لستا اینجا آمد، بعد از لست ابتدایی باز شماری شد، 206 محل با باز شماری رفت. در 206 محل باز شماری که شد، در قندار نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد، تمام آرا در جای خود مانده. خانم که برنده شد رقیب ما 702 رای بردن، ما 1848 رای ما برنده بودم. هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده. پارچه ابلاغی کمیسیون شکایت بر ما داده، در پارچه ابلاغی از اینا ما برنده اعلان هستم. خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم. ما دوباره لیست زمانی که لیست ابتدا نهایی اعلان شد، ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم، اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده، شما اجازه ندارین. حداقل خب ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بدن که ما امیر خب ما بفهم خود
شکایت و کمیسیون که انتخابات و کمیسیون تا است وقت ندر کاو.
کمیسیون شکایت هم وقت نداد، کمیسیون انتخابات هم زمان که لیست اعلان، پیش از اینکه لیست اعلان شود، ما در لیست ابتدایی که برنده بودم، ما میایم روی سوال شما، لیست ابتدایی که اعلان شد دیدن که ما برنده هستم، رئیس ولایتی قندار آمد کابل، دوباره برای ملاقات کرد، خواستشان می بود که شما باید یک لک دلار بر ما بدین، یک لک دلار آمریکایی. باز ما بسیار ایچه شدم، گفتم والا ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفری شروع کردیم، ما اینقدر امکانات ندارم که ما برنده هستم، ما چه قسم به شما یک لک دلار؟ گفت نه، ما میخوایم رای شما رو حفظ کنیم، شما رای بردین درست است که برنده هستین، میخوایم رای شما رو کم نکنه، دست نخوره، حفظ کنم.
بعد از او ما بسیار چنزنی کردیم، امرایشان گفتم ما خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتم، صدایش گرفتم، صدایش ثبت کردم از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله استانکزی، ما صدایش ثبت کردم، باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم، باز موفق شدم یک کم تصویرش هم بگیرم از اوره، کمره مانده بودم تصویرش هم گرفتم.
اسناد دوست پلاس کلری؟
بله بله، اسناد ما دست دارم، میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستیم پاسخ داده نشه ما میکشم اسنادچه، می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم میخوایم به تمام رسانه‌ها بتم که چرا پرسان نمیشه، خانم بودم برنده بودم بدون کدام دلیل مرلس دور کردن.
مروه منی تاسو لاول نتر لاخره پر انتخابات سارل په دې برخه کې تاسو معلومات هم زیات لري، ا کاندیدان چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی او دوی د شکایتونو داسې کې چې کله د بیا مرکزونه بیا شمیرلو ته ولاړل ستونزې هم دلته رامنځته شوی، تاسو مونږ نه څخه دوی خو په همدغه مرکزونو باندې ادا کې او هم کارکونکو باندې تاسو مونږ نه څخه چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی.
ډیر مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، نیازی صاحب ته، صافی صاحب ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته، د تیرو ټاکنو له پیل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړه، دغه نوماندان په ټوله کې له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته، د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوی ونه سوی. دیارلس زره شکایت نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې هیڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوی. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده، د افغانستان خلکو او دغو نوماندانو ته غوی مکلفیت و چې هم عامو خلکو ته هم حداقل دغو معترضو نوماندانو ته قناعت ورکړي چې ستاسو شکایت ولې رسیدګي نه کیږي. دا خو د حل لاره نه کیږي. شکایتو کمیسیون هماغه وخت هم خپلې دروازې بندې کړې وې. دا معترضې نوماندانې به کله موږ دفتر ته راتلې، کله به د شکایتو دروازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه سول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وو دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي، نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي د یوې معترضې نوماندې په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو، مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پیل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یو ځانګړې کمیټه جوړه سي په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه شته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوس دي هغه کس مخویندې دي او رونه دي، دوی ټول له دې ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپل تللی یا کورنۍ تللې ده، رایې ورکړې، سبا ورځو له هغه څخه موږ نظارت درلود او د کورنۍ رایې موس نشته. په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه شوې ده. اوس له هغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد وه کمیسیون په تخلیه سازۍ کې هغه هم مرکوي که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې. بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی، تاسو ته راځو، تر څو به تاسو همدغه اعتراضونه دوام کړي؟
مننه. تر هغې به زموږ دا اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي، او که غږ مو نه اورېدل کېږي اوس موږ
دریو میاشتو کې تاسو غږ
چا ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم لرو
چې تاسو مر له ګواښ سره مخامخ.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا مونږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ موږ له حکومت او لستر محکمې نه غواړو چې موږ نه زموږ افغاني هویت واخلو، موږ له دې هېواده وشړی. کله چې دلته زموږ د عدالت غږ نه اورېدل کېږي، زموږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کېږي، زموږ په دې وطن او په دغه هېواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یوه دروازې ته ځه، کله بلې دروازې ته ځه، توهین کېږو، تحقیق رټل کېږو، وهل کېږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کېږو. البته زموږ یو غږ دی چې عدالت. زه نه پوهېږم چې دوی ته دغه عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغې عدالت ته رسیدګي وشي. تاسو وګورئ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغوی اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض لپاره خیمه وهي، او د هغوی حکومت مجبور مکلف ده چې د هغې اعتراض واوري او هغې اعتراض ته رسیدګي او د حل لاره وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمني دې په غاړه واخیسته. هم در پسی پولیس را لگی وحیدی هم در پنور خلق توحینی تاسی و گوری در کابل شارناو پارکی معلولی نورونو در خپل در حقوق در پارا در اتراز خیمه و حال در یو کال شو تروس پوری حکمت توجه نده کرده اگوی نده گوختی در میاشتو شو چه منگ مرمنو در اتراز خیمه و حال در تروس پوری زمنگ غگ نده اردل شو مانا دل تا اتراز نوری دل کیگی در انسانانو اتراز تا پدران استرگه نکتل کیگی او بیا منگ چه در عدالت غگ پورته کرده در غسو مرمنی او زمنگ غگ چه نوری دل کیلو حکمت غختن لرو لمنگ در زمنگ هویت وخلی و منگ دل دی وطن وشاری زکه البته منگ افغانانی نیو چیز منگ غگ دوی در افغانی کلتور په چوکاټ کې نوري
د افغانستان د قانون لمخه هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د دوام کې ارزوجان تاسو ته چکورې د لاسم تړلې ده علت سو د لاسم په څه باندې خو ښه وایم
بسیار زیاد تشکر. قسم که بر شما معلوم است تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم، تمام خانمای از خیمه اعتصاب کرده بودیم. دو روز پیش شخصا خودم امرای دیوژان ما لبای خود دوخته بودیم، به شمول ما و دیوژان چهار خانم پنج خانم لبای خود دوخته بودیم. زمانی که ما از حالت بیخی از اوش رفتم که در شبخانه بودم، بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده. ما آمدم در نزدیک خیمه تا ما اجازه نمیدن که ما در سایه داخل شوم. گفتن که اینجا انتاریای دیگه هستن. پولیس هم 400-500 پولیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه. اطفایر هم آورده بودن.
امنیت لپر راغلی و کتاس ده؟
نه. باید اینا می آمدن از این خانمایی که اینا سرشان انتاری شده بودن دلجویی می کدن پرسان از اینا. ای 300-400 پولیس آمده بودن خیمه را جمع کدن، اطفایر آوردن. شخصا خودم بسیار از طرف پولیس لطکوب شدم. حتی که پولیس زن و مرد دادان ما دستند اختارای دان مرد پولیس کند. بر شما بر تمام دوستان معلوم است که بسیار ملت و کوب شدم، صورتم امرای خون یک رقم بود. دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم. موفق شدن اونا ما را از او سایه خارج کردن. باز سبایش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم، میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، باز ما را اجازه ندادن. پلیس آمد اطفایی را آورد، باز ما از اینجا برآمدیم. تقریبا دو روز سه روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم، رسانه را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. پلیس اجازه نداد. 5 دقیقه تیر نشد پلیس آمد، 400 پلیس آمد، 400-500 پلیس آمد. زن و مرد گفتن که سایه شما باید ترک کنیم. که ما مقاومت کردیم، باز اطفایی را خواستن، پلیس های زن با سر ما دست بلند کردن. ما شخصا خودم یک پلیس اوزیده بود خانم که دست ما را پنج نفره تاو دادن که من هیچ به خود نفهمیدم. یک وقت که ما و عدیه جان فکر چشم باز کردیم، ما در شبخانی وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزیده ما انتقال شده بودیم. شما میتونید کنجا ما در کتابچی از اونا ثبت هستیم که از طرف این پلیس مالت کوب شدیم، دست ما را پلیس ها اوگار کردن.
مروه جانه، د قانون لمخه تظاهرات یا سوله ایز غوښتنه د هر افغان قانوني حق ده. دا کوم برخورد دوی سره سوی د پولیسو لخوا سوی ده؟ څه ډول یو برخورد ده؟
دا برخورد دوی سره اول ځل نه ده چې تکرار سوی ده. دوی له روژې همدلته تیره کړه، اختر یې همدلته تیر کړه، باران پرې ورېده. موږ څو ځله له دوی سره له نږدې ولیدل چې د دوی وضعیت څه رقم ده. بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتي چارواکو باندې موږ څو ځله په رسنیو کې غږ وکړ چې حداقل د دغه چلند حق تاسو نه لري. بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنه کړ او نه هم امنیتي چارواکو کوم څه وویلې. د دې تر څنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې او هم د افغانستان حکومت سره. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده. موږ نتایج ورولېږل شکایتو کمیسیون ته. شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه چې زه پوهیږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه. حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول د هغو په اړه خو صلف په سلو کې وایمه چې رسیدګي نه ده ورته سوې. همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله، هلدا چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخري مرحلې هم په لیست کې وه. یو لیست چې د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی، په هغه کې د دوی نمونه لا وه، مګم وروسته چې هغه لیست کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه و پکې. ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم دې لیست کې ځینې بدلونونه راغلل او دا واضح خبره ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتو کمیسیون مجبوره دي دې ته ځواب ورکړي چې لیست سره یې څه کړي دي. د شکایتو کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې اسی هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري. دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري. موږ په ټولو مسایلو کې د بایومتریک فهرست ځینې نور مسایل یوازینی جای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نمایندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي.
اوس خو د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دوی خبره ته غواږ نه دی، له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته رس کېدلای شي تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې لغه نه د شکایتو کمیسیون ګوري. د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپل نفع دوی تفسیروي تر هغه مرحله پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي، هغه وخت کې خو دوی رسیدګي نه کړی چې اوس وخت تیر شوی ده.
تاسو اساسي غوښتنې څه دي؟ که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه تنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترنه د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو دی راکړي، که مو حق نه وو حداقل قناعت به واخلو، موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو. دا چې نه قناعت راکول کیږي او نه حق راکول کیږي او حق هم زموږ یو بل څوک لانیږي، نو د دې زغمل کم ډیر زیات سخت دی.
د دغه اعتراض په جریان کې تاسو لوړ پونه امنیتي چارواکي راغلي، حتی د ملي امنیت شورا سلاکار د راغلي ده، څه ژمنې در سره وکړي ولې عملي نه شوي؟
مالنه مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو حساب کړی وو چې کله د مرمن وضعیت سم نه وو، تقریبا د شپې یو نیمه بجه وه چې حمدالله محب صاحب راغی خیمه ته، مرمنو ته زاری وکړه چې تاسو خپل حساب مات کړی، تاسو ملاقات ورې جمهور سره عجل جوړ کړو، تر څنګه درته یو صلاحیت کمیټه به جوړه کړو چې تاسو اسناد برسي شي. نو مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې اعتصاب مات کړ او د هغوی پر ژمنه یې باور وکړ. تر ننه پورې خپل محب صاحب هم موږ نور په سترګو ونه لیدو، ژمنه خو بیخي هیڅ معلومه نه شوه چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې وارې ورته یادواري مو کړه، پوسټ مې وکړ، پسې چې څه شوه ستاسې ژمنه، موږ مېرمنې خو په تاسې باور وکړ. تاسې وګورئ پارلمان ته چې دغه یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور په ځوان نسل باندې، نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی، ځوان دی، موږ پرې باور کړه. او که دوی دغه سی بے باوری کوي، ژمنې ماتوي، نو هغه ورځ لري نه ده چې په ځوانانو هم باور پای ته ورسیږي.
اوس خو پارلمان افتتاح شوی ده، کسان راغلي لوړې کړې ده، هلته کارونه روان دي. تاسو له دې وروسته څه غواړئ؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسي په وخت کې همداسې پارلمان افتتاح شو، یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ، خو کوري ودان کردسي د کاندیدانو اعتراض واورېدل، هغوی په غوښتنه باندې چا وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه، اما د کردسي په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شو. شپږ میاشتې وروسته نه تنه پارلمان ته لاره وموندله او نه تنه چې په جال تللي وغه له پارلمانه بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشتې ماش هم هغې نومندانو وکیلانو اخیستی وو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. موږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. صحیح ده پارلمان افتتاح شو، وکیلان په جال لاړل، اما حق حق دی، نو حق نوم د الله دی، هغوی به خلي چې حق وي. نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد هم کولی شي چې په اثبات ورسید ستا دی، نو زمونږ حق دی. دلته موږ حکومت لرو، ستره محکمه لرو، دواړه کمیسیونونه دي، له دوی ټولو نه زمونږ مظلومانه عاجزانه غوښتنه ده چې زمونږ اعتراضاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په خپل رایو په خپل هر څه باندې دومره باوري یو ان تر دې چې موږ حکومت ته چیلنج ورکو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کړئ، که چیرته موږ خپل رایو ثابت نه شو کړی په غلطه، او تاسو کولی شئ چې موږ سره نوالی ته معرفي کړئ. نو حکومت او کمیسیونونه له دې نه بل کوم لوی ثبوت موږ نه غواړي چې موږ په جار دا خبره کوو. مانا دا مکسل فسیده په خپل رایو په خپل حق باور یو. حق دې زمونږ ځای شه، زمونږ وخت ځای شه، په سختو شرایطو کې کمپاینونه کړی، نام نو لسوالی ته تللی. زه په ننګرهار کې کوټ لسوالی ته تللم چې دا شو سیمه وا، شینوار ته تللم، بټي کوټ ته تللم، چې حالت برحال وکیلان تللی نو خپل کمپاین ته، ما زه په تش لاس له ما کمپاین کړی، ما پاک رایه غستې دي، او باور وکړئ چې زما د اقتصادي وضعیت دومره خراب و چې ما په پراخه کچه هم تر دې چې ناظرین نه لرل. نه پوهېږم چې نولس سوه محلونه په ننګرهار کې، په هغې کې ما ټول 15 ناظرین لرل. یعنی زما دومره پاکې رایې دي، خلکو په جال په تقلب باندې رایې جوړې کړې. باید زما د رایې پوښتنه وسي، موږ نه مولس پوښتنه کوي چې تا چې زموږ د رایو نه دفاع نه شې کولی، په کوم حق د ځان قاندید که زموږ رایې څه شي؟ موږ رایې درکړې وه، څه شوې زموږ رایې؟ او تر څنګ یې هم کمیسیونونه چې اوس وروستۍ لاره په وروستۍ کار په لاره اچولی، هغه دا ده چې ولایتونو ته امر کړی ده چې تاسې صندوقونو نه رای پاڼې راولېږئ مرکز ته، چې دا صندوقونه باید رئیس جمهوري ټاکنو ته خالي شي. دوی دلیل داسې دی، خو پوښتنه دا ده چې د 15 کاله وړاندې رئیس جمهوري صندوقونه چې ډک دي ولې هغه نه تشوي؟ 2 کاله وړاندې چې د ولایتي شورا ټاکنې شوي هغه صندوقونه اوسه پورې ډک دي ولې هغه نه تشوي؟ که تاسې واقعاً د صندوقونو د مشکل سره لاس یې، پرون ټاکنې تېرې شوې دي او تاسې نن صندوقونه خالي کوئ. 2 کاله موږ قانوني حق لرو چې دا پاڼې باید وساتل شي په صندوقونو کې.
سن انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي دلته حاضر وي چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه ولي. ارزو جان، تاسو اسناد په لاس کې لري؟ تر اوسه پر مولي ساتلي دي، نشر کړي نه دي، د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي، هغه عدالت غوښتنه
تامین سی تاسې تاسو ولې د اسناد واسه پر ځان سره ساتلی دي؟
بسیار زیات تشکر. پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه، ما شکایت خود بردم د کمیسیون شکایت درج کردم. همي اسناد که پیش ما بود ما د کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان. اینا برای ما گفت که ما او کسه که شما گفتین ما ایر د سارنوالی معرفی کردیم. زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارنوالی، عریضه ما بردم، گفتم ما این به دلیل ما را از لیست نهایی اینا دور کردن. یا برای ما گفتن که والا د این تاریخ برای ما تو کدام اسناد نامه از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر را در اینجا معرفی کرده باشین. خب منم میفهمم، ما به می باور استم که اگر ما هر چی داد و فریاد بزنیم صدای ما شنیده نمیشه، صدای عظیم مظلوم این خانمایی که اینجا هست شما باور کنید. او
د د د, د نظر بنسټونو سره تاسو د اسناد شریک کردید؟
بله، ما بردم زمانی که لیست ما اعلان شد ما پیش فیفا رفتیم، تیفا رفتیم، هم تمام خانما پیش یونما رفتیم، هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم. دیگه یگانه رایلش می دیدیم که ما خانما اومدیم مظلومانه ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری، سه ما را تیر کردیم، سه ما دای سه ما صدای ما شنیده نشد. دیگه به این باوری استیم که حال آمدیم پیش استر محکمه تا زمانی که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، ولو که 5 سال تیر شه، ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه، ما اینم اینجا ششته هستیم.
مروه جان، د افغانستان انتخابات تیر انتخابات له ډېر زیات ستونزو سره مخامخ، مشکلات او امنیتي ستونزې، اجتماعي ستونزې، ځانګړې توګه ښځو سره ډېر زیات ظلم زیاتای کېد. ښځو په ډېر سختو حالاتو کې کمپاینونه وکړل، لکه مخکې چې ډېوه جان ویل کوټ ولسوالۍ ته ولاړم او خطر مې په ځان قبول کړم. دې ټولو ته په کتلو سره د عدالت غوښتنې لپاره تاسې وړاندیز څه ده؟ کمیسیون څه وکړي؟ کمیسیون خو کارونه خلاص شوي دي، حکومت څه وکړي؟ تاسې وړاندیز حکومت ته څه؟
افغان صاحب، اول خو د دواړو کمیسیونونو مشران دي، یو ځل دغه افغاني او بل اخره د میرمنتوب لپاره د راسي دوی سره د خوخوګي وکي، یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي، یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وي افغاني په توګه دی او راوال د دوی وخت. دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خو هم د موږ او تاسې رایه ورکړې ده او دوی مخخ کړي. یو انسان باید څو میاشتې ډوډۍ ونه خوري، خپلې شونډې وګنډي، ډوډۍ ونه خوري، ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي، وهل وخوري او بیا وروسته لغه نه ولسمشر وویني، دا یو لوی ظلم ده. د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي. یو عادي خبره ده، سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه، وایي دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو. مداخله مه کوئ، حداقل څار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري، هم نماندان پرې باور لري، په همدغه ناسته کې نماندان یې کینوي، څار بنسټونه هم کینوي، حکومت یې هم کینی. که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي، خلاف د قانون کوم امتیاز ورکړي، بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه، موږ هلته حضور درلوده، هیڅ هم خلاف د قانون ونه شول. اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي. دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره سوې ده، هغه ته باید ځواب ورکړي. کمیسیونونه مکلف دي
د معترضو نماندانو په استازیتوب لړۍ ونیازئ او ارزو سپۍ. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
انتخابات لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
غنن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن، غد تن کای مینه، غد تن کای مینه، نغ مراتا غیږي نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیږي نن. اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگن اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگن اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ خندا گانی دی، بھاگ خندا گانی دی، ولا رات خندی گی نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیږي غنن سبای راتا مخی مخی کی نن قسمنا وادي درو غد درو قسمنا وادي درو غد درو قسمنا